برنامه این هفته ای از میدان ورزش در همین جا با پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبری خبرونه ده. په خبرونه کې رپورټونه او خبرونه درته لرو. په دې خبرونه کې بو اوري چې په روسیه کې د وسوالو طالبانو د مرکچی پلاوی مشرتابه څه ویلي دي، مخصوصا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور په اړه. د خبرونو لپاره فریبا ظاهر را سره ده. د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان دولت د وسوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري، نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستي خبرو کې ژمنه کړې و چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او د سالنګ لویه لاره له درې ورځو راپدې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري، نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یوه طالب استازي له قبله کړې ده چې د ریانوستي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پرله پسې ورځې خبرې وکړې، څو د افغانستان ولسکلنې جګړې ختمېدو ته د حل لار پیدا کړي. که څه هم وړاندې په دې اړه اوازې خپرې سوې چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو نیمایي برخه باسي، خو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید شوې. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره سرتیری لري. د دې خبر نور جزئیات کولی سي په همدې خبرونه کې واوري. دا خبره داسې مال سوي چې خو د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خبرې چټکې کړې دي. ښاغلی ترامپ دا خبرې تیر ماښام د شپې په 9 بجو کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه.
We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after 2 decades
دوی موږ په دې نه پوهیږو چې موږ به کوم پرمختګ یا لاسترونه ولرلی، خو ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې. مخالف لوری هم ډیر خوښ دی چې خبرې ورسره وسی. ولسمشر ترامپ ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسکر کم کړي. شاوخوا څوارلس زره امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي چې ښاغلی ترامپ وایي نه ستړی کېدونکې جګړه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د په اړه او بخښې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکی زمان سلطانی نن یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو برید ویرونکی جنایت دی او باید پلټنې وسي. اعلامیه زیاتوي دا برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. ښاغلی سلطانی وایي افغان چارواکي دی د ټولو خبریالانو ژوند او خوندیتوب ډاډمن کړي، څو هغوی له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دغه غړي پر افغان چارواکو غږ کړی چې د دې پېښې په اړه کره پلټنې وسي او عاملین یې په عادلانه ډول محاکمه سي. دغه دوه خبریالان د سه شنبې په ورځ په تخار ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سول. په 2019 کال کې دا دوهم برید دی چې په افغانستان کې پر خبریالانو کېږي. په جنوري میاشت کې د جاوید نوري په نوم خبریال د طالبانو لخوا ووژل سو. 2013 کال د افغان خبریالانو پر وړاندې تر ټولو خونړی کال بلل سوی و چې 15 تنه د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال په دغه کال کې ووژل سول. د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. د سالنګونو د حفظ و مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د یکشنبې په ورځ د واورې د شویدو او ورشتونو له کبله وتړل سوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي چې په دې لاره کې د واورې زخمت تر 2 مترو ډېر سوی دی او لا هم ورشته وام لري. دوی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې پر همدې لارې 40 ځای واورې شویدلې دي چې دغه وضعیت د سالنګ لارې د پاکولو چارې ځنډولې دي. سالنګ د افغانستان په شمال کې یو مهمه ترانزیتي لار ده چې نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي. دغه لار تقریبا هر کال له ورته ستونزې سره مخامخ وي او د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ایران حکومت افراطی رژیم بللی او ویلی دی چې تهران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ښاغلی ترامپ د خبرې تیر ماښام په کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دې د یقیني کولو لپاره چې د په وینا د مفسد دیکتاتور حکومت هیڅ کله اټومي وسله پیدا نه کړي د ایران له اټومي تړون امریکا وایستله. ترامپ ویل چې پر ایران به سابقه سخت بندیزونه ولا کول. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د ولسمشر د دې خبرو په ارتباط خبرګون شو، دلته یې ویل دی چې امریکا د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو څخه په منځنۍ ختیځ کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، واوري چې د طالبانو یو استازي خبري رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو مرکچیانو ژمنه ورسره کړې ده چې تر اپریل به زیات امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. په دې خبرونه کې نور خبري رپورټونه هم لرو او د کابل چاپ د نن ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په خبری رپورټن کې باور چې په روزګان کې خلکو د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غونډه کړې وه.
مر طالب تم دا وای په هیڅ د دین عالم او خپل رئیس جمهور تم وای راسي پر لیاز د خدای په لوی مسره کوي افغانان.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به واوري
څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د کورنۍ غړي یا په بل چا باندې
او ژوند په شیبو کې پروګرام باندې هم په دې پروګرام کې هم ځینی خبرې درته لرو.
کله خو اسلان دې میګل شډونه خرازي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې.
په دې خبرونه کې تر اخره را سره اوسې په زړه پورې معلومات درته لرو. خبرونه اول مطلب مو د طالبانو د روسي او سرګندونو په اړه د طالبانو د استازو په اړه به تاسو خبري اس چې په مسکو کې د افغانستان څخه یو شمیر پیژندل شوی سیاسي کسان او د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي په افغانستان کې پر سوله خبري کوي. په مسکو کې د وسلوالو طالبانو د مرکچي هیئت مشرتابه ویلي دي چې امریکایانو ورسره منلي چې په افغانستان کې به د خپل سرتیرو شمیر نیمایي تر کموي. د طالبانو پلاوی ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر تر اپریل میاشتې پورې نیمایي تر کم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لپاره په مذاکرو کې پرمختګ سره به په هغه هیواد کې خپل پوځي حضور راکموي. ډونالد ترامپ په دسمبر کې پینټاګون ته امر کړی و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. دا یادونه ورته چې اوس مهال په افغانستان کې 4000 امریکایي عسکر میشته. دا چې په مسکو کې په دې اړه نورې څه خبرې شوې دي د سالی محمد سالی په رپورت کې به واوري.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو د مرکچي هیئت یو غړی وای د امریکا متحده ایالاتونو ورسره منلې چې له افغانستان څخه به خپل نیمایي شمیر سرتیري وباسي. د طالبانو دغه استازي وای د امریکایي پوځیانو شمیر به له روان میلادي میاشتې راکمیږي. په مسکو کې د طالبانو د رهبری شورا غړی مولوی عبدالسلام حنفی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال هم دی نن چهار شنبه په مسکو کې ځینو رسنیو ته په خبرو کې وویل
امریکایانو موږ ته وویل چې د امریکایي پوځیانو نیمایي شمیر به د فبروري میاشتې له لومړۍ د اپریل میاشتې تر پای پورې له افغانستانه وځي. تخنیکي ډلې سره کښېني او د پاتې پوځیانو د وتلو لپاره به مهالویش ټاکي. پاتې ځواکونه به د مهالویش له مخې له افغانستانه وځي.
خو د ښاغلي حنفي دغه څرګندونې د افغانستان او امریکا د حکومتونو لخوا نه دي تایید شوي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 تر رسیږي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دسمبر میاشت کې د دفاع وزارت یا پینټاګون ته امر کړی و چې له افغانستانه د نیمایي شمیر امریکایي پوځیانو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. په مسکو کې د ملي امنیت پوښانی سلاکار محمد انی فاطمر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله هم د نورو موضوعاتو تر څنګ بحث کړی دی.
په ګډه اعلامې کې باید ټول موضوعات د جامع پلان په څیر سره راغونډ شي. یو عنصر یې د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې د پلان نورې برخې یې تقویه کوي. د یوه جامع پلان غوندې باید ورباندې خبر وشي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. له دغو مذاکرو په افغانستان کې د څه باندې ولس کلنې جګړې د ختمېدو او له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو ځینې نښې لیدل کېدلې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سیشن به د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې مذاکرې چټکې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته له رسیدو سره به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. له پرون سیشن به د روسیې په پلازمینه مسکو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په ګډون د پخواني حکومت ځینې چارواکي د طالبانو استازي او د اوسنی حکومت ځینې سیاسي مخالفان سره جرګه شوي دي. په دې غونډه کې د طالبانو د مرکزی هیات مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. شغل ستانکزی نن چهارشنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه او مخکښ نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تضمین وکړي.
شیر محمد عباس ستانکزی له نړیوالو رسنیو سره په خپل لومړی مرکه کې په مسکو کې بی بی سی ته نن ویلي چې طالبان نه غواړي چې ټول افغانستان په پوځي زور ونیسي، ځکه د پوینا دا به په افغانستان کې سوله ټینګه نه کړي. ستانکزی دا هم ویلي چې سوله تر جګړې ډیره سخته ده. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې زموږ د نن ورځې د خبرونو ټول رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک د پاڼو ادرس هم ستنو. بیا له هغه لارې تاسې کولای سئ چې خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ. نن د افغان بي سي پر اتل سوه اتل شمېره باندې موږ ته تاسې پیغامونه راستولای سئ. لنډ لنډ ولیکئ چې تاسې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله څرنګه راتلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په ورسو څو ولایتي رپورټونو ته د ارزګان څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت وایي چې هلته یو شمېر قومي مشرانو او مخورو چې په هغه کې مدني فعالان هم وو یوه غونډه کړې وه او په افغانستان کې د حاکم نظام ملاتړ کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي فعالیت ضمانت باید وشي او دوی د سولې په هر ډول موافقه کې چې کیږي د دوو خبرو غوښتونکي دي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ارزګان ولایت خلکو د روانې جګړې ډیر زیانونه لیدلي او نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله یې خلک نارامه ژوند لري او تل یې پر خوله سوله سوله راځي، خو وایي داسې سوله نه غواړي چې اوسنی نظام له منځه ولاړ سي او یا هم موقت حکومت رامنځته سي. یا د خلکو دغه خبرې نن چهارشنبه په همدې موخه په ترینکوټ ښار کې په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړې.
طالبان باید د موجوده حکومت چې د خلکو نماینده دی مخامخ خبرې ورسره وکړي. ملي اردو زموږ افتخار دی او زموږ ملي سرمایه ده. زموږ د خلکو د خاورې عزت ساتلو لپاره یې په زرهاو کسانو خپل ځانونه او سرونه دی قرباني کړي دي.
دوی څنګه ودی ته دعوت کوي چې د افغانستان اردو دی خراب شي؟ دا چې موږ په وینو ګټلی، دا چې د افغانانو په قرباني په همت باندې ګټل شوی دی، نو ته خو دیموکراسي په افغانستان کې غواړې. ته اردو څه کوي؟ اردو خو خپل ځان ته یو په یو مملکت کې یو مشخص ارګان دی چې په هیڅ بخښو پرې اړه نه لري. صرف او صرف د خاورې دفاع ده، د وظیفې ده. دا قطر رئیس جمهور سي، کابل رئیس جمهور سي، کابل رئیس جمهور سي. د اردو وظیفه مشخصه معلومه وظیفه ده.
اردو زموږ ملي سرمایه ده. موږ نه غواړو موږ افغانان د اردو حمایت کوو. په هر کم چې هر کله چې وي موږ د اردو حمایت کوو. تر شا یې ولاړو اردو مرد لاس نه ورکوو.
دا فدا سیال کې د چپدی ورستی کې د سولې لپاره تازه هڅو د خنړی جګړې پایته د خلکو هیلی زیات کړي. د اورزګان دغه جګړه زپلو یو زل بیا پر شکیل خو ژغ وکړ چې سولې وکړي او تر خپل شخصي ګټو دي تیر سي.
یوازنې هیله او ارزو لرو تر څو لاسونه سره ورکړو، تر هر ډول شخصي ګټو تیر سو، هغه چې موږ د ټولو ملي ارزو ده او هیله سولې ده هغې ته ورسیږو.
موږ طالب تم دا وایو په هیڅ دیني عالم او خپل رئیس جمهور تم وایو راس پر لیاز د خدای پلوی مسره کوي افغانان جوړ غواړي.
کوم وخت چې موږ ځوانان خپل ژوند د لاس ور کوي، هغه که طالب وي که عسکر، موږ د یو ملت د یو خاورې بچیان دي. نو جنگ بس کړي، سوله وکړي، موږ آینده نسل لرو. موږ نه غواړو چې موږ آینده نسل هم ټوپک واخلي، قلم واخلي، پرمختګ وکړي، د سولې د کاروان سره یو ځای شي.
دا په داسې حال کې د چتیر ورځ په مسکو کې د افغان سیاسي او طالب استازو ترمنځ هم د سولې په تړاو خبرې وسوې. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې په افغانستان کې موقت اداره رامنځته سي او اوسنی نظام له منځه ولاړ سي، نو یو ځل به بیا په افغانستان کې د جګړې بل سوی اور بیا تازه سي.
د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورت مو اورید له روزګان. ورځو کندوز ته د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان هم په ورته مسله باندې رپورت لري.
د نمړي ولایت سلګونو تنه ځوانانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې خپل ملاتړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه اعلان کړ او دغه را زیاته کړه چې د افغان ګډو ځواکونو په هر ډول شرایطو کې هڅې کړي چې خلکو ته ډاډمن امنیت تامین کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې خپل کاروبار پر مخ یوسي. د کندوز یو تن ځوان امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندوز ولسونه قوي ملاتړ سره خپل وسلوال پوز په کلکه ملاتړ کوي، ځکه په یو نظام کې چې وسلوال پوز امنیتي ځواکونه شتون ونه لري هغه نظام اصلا معنا نه لري. دا چې زمونږ وسلوال پوز اوس تر دې بریده پورې په لوړه کچه رسېدلی دی، موږ ورڅخه د سر په بیه ملاتړ کوو. او
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د افغان وسلوال پوز له ځوانانو تشکیل شوی او په اصل کې په ځوانانو اکمالیږي، او دغه راس له ځوانانو یې وغوښتل چې د افغان ګډو ځواکونو د لا پیاوړتیا په خاطر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. د دې ولایت دوه تنو ځوانانو زاهد کریمزی او صلاحالدین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او موږ له خپل عزت یعنی ملي ځواکونو په کلک ملاتړ کوو، په ستایو مننه ترې کوو، دا چې خپل سرونه په خپل لاسونو کې نیول د دې ولس او د دې ملت ساتنه کوي. دوی اتلان دي او دوی رښتینی اتلان دي.
زه د قندوزی ځوان په صفات د خپل ملي اردو د خپل امنیت دغه نه دفاع کوم. په دې معنی چې دغه ځوانان دي، دغه اردو دا چې موږ سرحدات ساتي، زموږ ناموس نه دفاع کوي.
د دوی په خبره دا د هر افغان ایماني او وجداني مسؤلیت او دایندې چې د سولې او ثبات تامینولو، د پراختیا پروژو د پلي کولو او د ښوونې او روزنې د پراختیا په خاطر له افغان ځواکونو سره وګه په وګه کوټلي ګامونه پورته کړي. د کندز یو تن قومي مشر محمد خلیل بختیار په دې اړه وویل:
موږ تر څو یو قطره مینه په بدن کې لرو، خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایت کوو، دفاع کوو. د خاطر سره کندز په هر ولسوالۍ کې دی بلرو ځایو کې وظیفه که شپه ورځ دی خوب نه لري، د دې خاطر سه مونږ آرام زندگی وکړو.
د غونډې په پای کې دوی پر خلکو غږ وکړ چې په خپل منځ کې ملي اوله لاټینګ کړي، ځکه یو شمیر کارګرین سری هڅې کوي څو د خلکو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن ووهي او وضعیت له دې هم کړکیچن کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره دوه پروګرامونه لرو: د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه او د ازادي راډیو څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز ورسره درته وړاندې کوو. خو اوس په ورسو حمید مومند ته. حمید مومند په کابل کې نننیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او وابورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملیارمن ورځپاڼې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلې ده چې دا په تیرو دریو میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. ورځپاڼې لیکلې ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیه ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیری لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې به لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو 19 کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په سرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی دی چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدی شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړه خوالي یو څو تیرېدونکې شیبې وې چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو 2 ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندوی نه بولي ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼې د مسکو د غونډې د ځینو برخوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼې هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلی ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبت ژولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. ورځپاڼې له طالبانو غوښتنه کوي چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربه دا ثابته کړې ده چې د یو لوري غیابت هم بد پایلې لرلی شي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له هغې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې وه ووځي. ټرمپ بیګا پر دې مسله کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي، وروسته به په نړیوالو مسایلو کې په دې اړه رپورټ واوري. خو اوس بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. نړیوال بانک د افغانستان د مالیې له وزارت سره نن 325 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوال بانک مسؤول نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دې څخه د دوی هدف په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کومک و. د افغانستان د مالیې وزارت سرپرست ویلي چې د دې پیسو زیاته برخه به په افغانستان کې پر اصلاحاتو مصرف سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتونو وړاندې کولو او په ادارو کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې په میلیونونو ډالرو هوکړه لاسلیک کړه. دغه هیواد د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې هیلمندي څرګنده کړه چې له نړیوال بانک سره د هوکړې پر اساس به په اقتصادي چارو کې پراخ بدلونونه رامنځته شي.
50 میلیون ډالر میتونه کې امکانات به شهرام بهتر
شي. دا شپي هوکړه د لګښت لشمیره 50 میلیونه ډالر به د خارونو په برخه کې مصرف شي ترڅو په خارونو کې پانګونې ته زمينه برابر شي. بل پلان دا دی چې 50 میلیونه ډالر به په اداراتو کې د ځنګړي تخنیکی مال او حقوقي برخو په چارو کې د بدلونونو او پیاوړتیا د رامنځته کولو لپاره اوله کول شي.
د موضوعات مالی، اقتصادي او حقوقي وغيرها به تنظیم
کړي. لدې سره دغه وزارت دا هم وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي پیاوړتیا او په ځان بسیاینې لپاره له خصوصي سکتور ملاتړ زیات کړي ترڅو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې خلکو ته د کار زمينه برابر شي. له دې وړاندې هم نړیوال بانک په بیلابیلو برخو کې لکه بنسټیزو چارو، د کلیو پراختیا، خرج جوړونې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ مرستې کړي، خو د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې نړیوال بانک ټینګار کوي چې دغه هوکړه به د بیوزلۍ د لمنځه وړلو او د کاري زمینې په برابرولو کې ګټوره تمام شي. په افغانستان کې دغه بانک مشر شبهام چودري وویل:
So we support the government through providing financing.
موږ د افغانستان د بودیجې له لارې افغان حکومت سره مرسته کوو. نن چې د دریو پروژو تړون مو لاسلیک کړ، هیله مند یو چې په دوو مهمو برخو کې لکه د بېوزلۍ له منځه وړلو او کاري زمینو په برابرولو کې د کلي په توګه رول
وګرځي.
یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش بیا په دې باور دی چې اقتصادي مرستې باید په داسې برخو کې مصرف شي چې اغېزمنې تمام شي. دوی وایي له دې وړاندې مرسته شوې پیسې ډېری شخصي جیبونو ته تللي او د خلکو درد یې نه دی دوا کړی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګه کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. د امریکا جمهور رئیس هم په کال کې یو واري دغسې وینا کوي چې په امریکا کې د حکومت پر وضعیت او پر بهرني سیاست باندې خبرې پکې کیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیګه د نورو مسئلو تر څنګ له روسیه سره د وسلو د کنټرول له یو مهم تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې لاسلیک شوی و د وتلو د پریکړې ملاتړ وکړ. ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وویل چې البته په ایران کې پر حالاتو د خبرو پر مهال وویل چې په ایران کې یو افراطي رژیم فعالیت لري. ټرمپ په داسې حال کې دا خبرې کړې چې داری په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه زیاته کړې ده. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل کلنی وینا کې له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له سوي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. ښاغلی ټرمپ وویل موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی، خو روسیې له کلونو راهیسې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې دغه تړون په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. سپینې ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته مسکو هم له دغه تړون څخه د وتلو خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه هم په خپل وینا کې خبرې وکړې. هغه د ایران رژیم رادیکال یا افراطي وباله او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نسی. ولسمشر ټرمپ د 2015 د کال اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. دا یو افراطي رژیم دی چې ناوړه او بد کارونه کوي. د دې لپاره چې دغه فاسد دیکتاتور نظام به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، د ایران له مصیبت پرونکي اټومي تړون څخه مې د امریکا متحد ایالاتونه وېستل. د دې تړون پر اساس له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سوي وو. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. دا وینا په داسل کې چې د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سوچي. 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. سپینې ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب العجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت د اغېزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي، کنا شایي د حکومت دغه برخې بیا وتړل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور و چې ولسمشر ټرمپ شایي په ملي سطحه د استراری حالت د اعلان خبرداري ورکړي چې په مرسته د دیوال جوړولو پلان عملی کړی سي. خو ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ دغه سې کوم اعلان ونه کړ. ټینګار یې وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره 2 دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو ګڼل کیږي چې ویل کیږي په دې موده کې په امریکا کې د بیکاری سطحه 4% کمه سوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو ساسټیر پیغامونه را روان ول. البته کله چې تاسو یو پیغام په مکرر ډول راستوي ټول سیستم بندوي. دا دی زموږ د اسمسونو سیستم بند شو، ځکه دوو اوریدونکو مکرر یو پیغام راستاوه چې نه خبرېږي او د نورو لپاره هم مزاحمت کوي. عبدالله عادل مای پیغام ولوس د هلمند ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی و چې د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو پیل دی. رحمت الله رحماني د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی و چې موږ د مسکو غونډې ته خوشبینو صلح به راشي. یار بادشاه زدران له خوست لیکلی و چې افغان حکومت باید د طالبانو پر ځای د پاکستان، روسیې او د ایران سره خبرې وکړي. اوریدونکو کله چې تاسو د افغان بیسیم پر اتصالاتو شمیره باندې پیغامونه راستوي په یاد ولرئ چې دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان دولت د وسلواله مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په ورستي خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د خبره د رویټرز خبري ایجنس د یو طالب استازي له قوله کړې چې د ریانبوسټي خبري ایجنس سره خبري کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پر لپسې ورځې خبري وکړې څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ختمې دوته ته حل لاره پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوه خبريالانو د وژنې په اړه د پلاتنې غوښتنه کړې. دغه سازمان د جنوبي اسیا د څنګې چیرونکې زمان سلطانی نن د یوې لمې په خبرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د وی رادیو په سټیشن کې دننه پر خبريالانو د بریټ ویرونکې جنایت د جنایت په اړه څېړنه وکړي. لمې زیاتوي چې د بریټ یو ځل بیا په افغانستان کې د خبريالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. د سالنګ لاره له درې ورځو راپدې خو د سخت واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د حفظ مراقبت رئیس نن ازادي راډیو ته ویل چې د لاره د اکشن به پورز د واورو د شویدو او ورشتونو له کبله تړل شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په اړه خبرګون شولای. جواد ظریف نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا په منځنی ختیځ کې د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو ملاتړ کوي. شغل ظریف د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه څرګندونو ته اشاره وکړه چې تیر ماښام په کانګرس کې ملت ته د خپل وینا پر مهال ایران یو افراطي رژیم وبلا او ویل چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. او د پاکستان ستر محکمې د دغه وخت پر پاوز او د پوځي استخباراتو پر ادارې انتقاد کړی چې ترې غوښتي دي چې د بیان ازادي محدود نه کړي او د دغه وخت په سیاسي چارو کې له مداخله لاس واخلي.
اوردونکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د بیگانوی څرګندونو جزئیات کواړی وګوري زموږ په پانی تورسی. اوس په ورسو یوسف خان زدران سپورتي خبرنوای.
د سپورت ورزنه هنداره په افغانستان کې د میرویس نیکه په نوم درې ورځنی ولایتي کرکټ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یا د درې ورځنی سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په 15مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او کونړ کرکټ لوبغالو کې پیل شي. د میرویس نیکه په نوم درې ورځنی سیالۍ د لوبډلو په جوړښت کې به د هر زون د فرسټ کلاس د درو لوبغاړو سربېره د دوه ورځنیو سیالیو غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي هم ولوبېږي. د دې وړاندې د ټولو زونونو د غوره ولایتونو تمن دو ورځنی سیالی تر سره شوی وي چې د نمرو د ډلبندۍ لمخې له هر ځون یوې بریالۍ لوبډلې درې ورځنیو سیالیو ته لار پیدا کړه. د دو ورځنیو سیالیو له لارې پنځو ولایتونو د درې ورځنی سیالیو لړۍ ته لار ومنده چې له امو زون کندوز، له بوس زون کندهار، له سپین غر زون کونړ، له مسینک زون خوست او له بند امیر زون کابل پکې شامل دي. د میرمنو ترمنځ د ژمنی فوټسال ټورنمنټ د نن ورځې سیالۍ اتلس، آئنده سازان، توانا او استقلال لوبډلې وګټلې. په دغو سیالیو کې چې د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې وشوې د میرمنو اتلس لوبډلې درې د یو پر وړاندې، د سنگر لوبډلې، د میرمنو آئنده ساز لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې د ستارها لوبډلې، د توانا لوبډلې درې د صفر پر وړاندې رابعه بلخي او استقلال لوبډلې و د یو پر وړاندې د امید فاردا د میرمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې. د دغو سیالیو
کې سبا پنځمبه هم څلور لوبي په پلان کې دي. د مرکز کابل د میرمنو د دولس لوبډلو ترمنځ د سیالۍ پرون پیل شوې. دا د ښځینه لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورولو له تورونو وروسته چې لا یې هم څېړنې روانې دي. لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د میرمنو ترمنځ د فوټسال دا ډول سیالۍ جوړوي. نیوزیلند په یو ورځنیو لوبو کې د څلورو ماتو خوړلو وروسته لومړنۍ شل اوریزه لوبه په ستر توپیر له هندوستان څخه وګټله. په لومړنۍ دغه شل اوریزه لوبه کې لومړی توپوهنه نیوزیلند لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې سیال لوبډلې ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 219 منډو ستر هدف وټاکه. په بدل کې د هندوستان ټوله لوبډله په وروستي اوور کې د 109 منډو په جوړولو وسوځېده او لوبه یې د 80 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان او نیوزیلند دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کوي چې د رواني فبروري میاشتې تر 10 نیټې به دوام وکړي.
مخکې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو، په پاکستان کې د سولې لپاره مبارزه او فعاله ګلالۍ اسماعیل چې پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سولهییز لاریون باندې د پولیسو په حمله کې نیول سوې ده لا درکه ده. د ګلالۍ اسماعیل خور نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی ته دونه معلومات ورسېدلي وو چې ګلالۍ اسماعیل پرون په اسلام آباد کې نیول سوې وه او د ښځو او ماشومانو لپاره یو ځانګړي توقیف ځای ته لېږدول سوې وه، خو هغې وویل چې نور هیڅ معلومات دوی ته نه دي ورکړ سوي او د دوی وکیل ته هم اجازه نه ده ورکړ سوي چې له ګلالۍ اسماعیل سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو او پلویانو چې ګلالۍ اسماعیل هم پکې وه، د خپل یو بل ملګري ارمان لونی د قتل پر ضد سولهییز احتجاج کړی و. په دغه احتجاج کې ډېر کسان نور هم نیول شوي وو. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې نن یو شمېر کسان چې پرون نیول شوي وو بېرته خوشي شوي دي، خو د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی ډېر اندېښمن دي او نه دي خبر چې هغه چیرته ده او څرنګه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کړو. دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د ازادي راډیو په دننه شام تر 2 بجو پورې وي. په 2 بجو بیا د امریکا شغ پښتو خبرونه پیلېږي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په یو چا د جزا حکم یا داوا شوی وي او هغه په دې دوران کې عمري جزا یې د مزنون یا متهم خپلوانو ته سرایت کولای شي کنه. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورسونې د څنګ مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. لا ښاغلی سیرت سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي چې تاسو اوریدو ترا بولم.
سیره سپ تاسو خو په پایل کې راغلاست وایم په خیر راغلی. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو، سیره سپ چې کله چا باندې د جزا حکم وشي یا یو داوا خلاص شي او بل اخره په دې حالت کې هغه کس چې په یعنی داوا شوی دی یا د حکم د جزا شوی دی هغه فوت شي، دلته بیا دغه حکم په نورو باندې کور په نورو باندې کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه مطرح کوي، څوک چې په دوران د تحقیق کې یا مزنون یا متهم وي، چې کله دعوا دوران د سراندوالۍ یا د سراندوالۍ د څېړنو د بررسۍ لاندې دوسیه وي، یو مزنون یا متهم وفات کوي، په مجرد د وفات سره د دعوا سقوط پیدا کی، یعنی دعوا ختمیږي. څوک حق نه لري چې په واسه د دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې د دې دغه دعوا ور باندې واړوي او چې یاره هغه چې مرسونه په واسه زو یا ورور راسي. چون موږ په شپږویستمه ماده د قانون اساسي کې دا صراحت چې جرم یا شخصي عمل دی، یو دویم زمونږ استاد اساسی کتاب د اسلام هغه چې قرآن عظیم شان دی دغه آیت لاندې چې ولا تزیرو وازره وزره اخرى، هیڅ څوک د بل چا پیټی ګناه یا دغه جرم بل چا ته سرایت نه کوي، نه څوک د چا جرم بل څوک ته حملوی سي. نو په دې اساس باندې که چیرته یو مجرم یا مظنون د اتهامات په دوران کې فوت کوي، نو د ده هغه منصوبه جرم بل چا ته سرایت نه کوي. او که چیرته یو څوک محکوم په مجازات باندې سوي، نو هغه په جریان د تیرول دغه مجازات په حبس کې یا بندخونه کې فوت کیږي، نو دغه باقی مانده جزا نور چاته نس سرایت نه کوي چې د ده د کورنۍ غړي د راسي او په دې باندې د دغه نور مثال جزا په دوی باندې تطبیق سي. فقط جزا په هغه چا باندې تطبیقیږي چې هغه د زی صلاح محاکمو له طرفه په قانون باندې محکوم سوی وي، په جریان د حبس تیرولو کې دی وفات کیږي، د ده دغه جزا ټوله ساقط کیږي بغیر د جزا د مالی. که چیرته محکمه په ده باندې رد د مال یا جبران د خسارې حکم کړی وي، نو هغه مجازات فیزیکی په فوت باندې ساقطیږي، ولی جزای مالی نه ساقطیږي. جزای مالی معقول د ده ارث ته معقولیږي. ورثه مکلف ده چې اول د ده دغه رد مال یا جبران خسارت محکمه ور باندې حکم کړی دی، ده باید دولت ته پرداخت کړي. پس دیگه دیگه نور خروز خلاصیگی، پس دیگه بیادی ده مال دی ورسه پا ما بین که بیا تقسیم دی ترکه که دیسی. مخ که دی دینه نسی که دلی چه آقا مکلفیت چه دی محکمه لطرف پا دی بانده سوی و دیگه پا نه ادا کولو بانده ورسه جگسی دی دی متوفا دی ارس نه پخمل ما بین ورسه که دی ارس تقسیم که. خلاصه فیزیکی مجازات ساقطیگی، مالی جزای آقا ساقطیگی نه، و دی دی پا فوت مرگ بانده دی دی جرم نور تا سرایت نسی که ولی.
مثلا پا چه بانده یو مزنون ده او دای په حالت دی فرار کړه، اوس دلته محکمه څومره تعامل کوي شي، څومره یعنی ماتل کوي شي چې بلخره دای حاضر کی او راشي محکمه ته؟
سوال ډیر ښه سوال دی. یو کس مزنون دی او یا تورن کس دی، نو دای فرار دی، ځان قانون ته نسپاری، د دعوا اقامت دعوا په زیربط ارګانونو کې د پیګیری او یا د دوران لاندې ده. دلته مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت ورته وایي، جنه ورته وایي، جنایت ورته وایي. که چیرته جرم جنایت و او مزنون یا متهم فراری و، لکه زموږ استاسې ملک چې طبیعي خبره ده دغه مجهز الکترونیکي چې هغه د ګوتو هغه د شستونه دي یعنی او نور بایومیټریک سیستم دی، هغه صحیح انداز باندې دلته مونږه هویت د اشخاصو نه لرو، بنان یو کس فراری کیږي او جرم جنایت دی، د تر لس کاله پورې سارندوالۍ او محاکم د دې حق لري چې کله په جریان د لس کلونو کې دا سړی چیرته ونیول سو یا په یو بل جرم باندې دی مرتکب سو، همزمان دواړه دعوی پی تحریکیږي، ام قبلیه ام په جرم باندې دای گرفتار سوی، او که چیرته په بل جرم نه گرفتار سوی دای داسې فکر کوي چې خلاص زتی راغی خلک پی خبر سول اقامه دعوا بیرته وکړله، نو لس کاله په جریان کې دغه دوسیه بیرته ژوندی کیږي او په سړی باندې تحقیقات او دوسیه بیرته تحریکیږي ور باندې.
او که لس کال نه زیات شي،
کلاس کال نه چیرته زیاد رازم دی خبره ته، یعنی اول دغه جرم مغت رازم په جنایت په جنه جرم کې تر درې کالو پورې، که په جریان د درې کال سړی گرفتار سو خود به خود دوسیه تحریکیږي، او قباحت کې تر یو کال پورې ده. که چیرته دغه مواعیدونه او د دغه کټګورۍ د جرایمونه ور ای خواست ولا، یعنی لس کال نه ور پاس ولا سړی گرفتار نسو حاضر نسو، بالاخره د لس کال نه وروسته سړی را پیدا سو، د لس کال په مرور د زمان وروسته دلته دعوا سقوط پیدا کی، دعوا د ایجاب د تحریک نه کی چې بیرته دوسیه تحریک سی او اقامه دعوا سی. او په جنها کې درې کاله کدرې کاله نه خبر ور واوختله، بیا هم دلته دوسیه د ایجاب د دوران او د تحریک نه کې او د یو کال نه هم. نو بنا ان دغه مقطع د زمانه کې کچیرته مزنون یا متهم په سابقه جرم باندې گرفتار سو او یا په نوی جرم باندې گرفتار سو، نوی جرم بیم تحریکیږي او سابقه جرم هم تحریک، او که چیرته بل جرم مرتکب نسو دی قبلی جرم باندې دای پس دغه مواعید نه را پیدا سو، دلته خود به خود دغه تحریک د دعوا خپل ساقیتیږي، به ایجاب د دوران نه کوي،
یعنی دوسه تړل کیږي.
بله سه
رازو بل بختن تاثیر صاحب پزینو بندیانو باندې، البته پزینو کسانو باندې اعدام حکم شوی دا واغه حکم تر سپورت او شی شوی نه در جمهور لخوانه.
بله
دوی هم داسې به سرنوشت پراته دي، اوس به دوی سرنوشت کیږي قانون سوی او څه کول پکار دی. اوس
ډیر په موقع او ډیر ښه سوال مطرح پدی سوچي، زمونږ په افغانستان کې ډیر داسې محکومین سه چې هغه د محاکمو له طرفه محکوم په اعدام باندې سوی دي، ولی په مختلفو دلایلو باندې چې هغه دلایل وخت چون ذکیت د وخت دی نسو کولی چې هغه په څه وجه باندې د رئیس جمهور له طرفه توشیح سوی نه دي. د خپله د دې ملک دغسې حالت چې موږ تاسې وینو چې افغانستان یو وخت د هغو پنځو ممالکو په فساد کې دی ور شامل، چې اوس الحمدلله د هغه جملې نه ووته، خو امید دا دی چې دغه فساد په دې ملک بیخي بیخ او یاری شکن سي. نو هغه کسان چې محکوم په اعدام باندې دي او تر اوسه پورې په محبسونو کې خپل ژوند تیروي او کورنۍ هم یو نه په تشویش کې ده چې دا به اعدام سي او یا به راسي او یا خپله مونږ چې محابسو ته ځو دوی وایي چې دوه جزاوې خو نسته، بیا کل مونږ ورته وایي چې ته شکر وباسه چې په دې دنیا کې ژوندی یې، نو چې ته لاړ شې هلته به څه وسي، خو ستا هر څه ختم دي، په حیات باندې هر څه تړلي دي که نه، په ژوند باندې هر څه تړلي. نو دغه کسان محکومین چې محکوم په اعدام باندې سوي دي، دا پس د 25 کلونو چې کله بند خپل سپری کوي، دا د قانون د اجراءات جزایی چې هغه شپږویم ماده کې د دې ذکر سوی دی چې کله یو څوک 25 کاله او هغه محکوم په اعدام باندې حبس خپل په محابسو کې تیر کړي بند خونو کې، بیا هغه مجرد د اکمال د 25 کاله هغه خود به خوده عادي شخص کیږي، هغه جرم د اعدام په ساقیتیږي او دای د بند خون نه خلاصیږي. زه په دې امیدم چې خلکو 15-14 کاله تیر کړي دي، لږ صبر دي نور وکړي، انشاءالله په تیرېدو د 25 کالو دوی به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېږي او د خپل فامیل سره به انشاءالله په خوښۍ خپل ژوند سره تیر کړي.
او که 25 کاله پوره نه وي نو همداسې پراته،
نو بس هغه بیا توشیې ته ضرورت دی او موږ نه غواړو چې توشیې سي، ځکه چې ما مخکې چې اشاره وکړه دغه ملک په داسې حالت کې و، دغه دوسیې هم هغسې چې کما حقه وچیړل سي هغسې څیړل سوي نه دي. نو بنان څوک چې محکوم په اعدام باندې دی هغه د 25 کال انتظار باسي، او څوک چې 40 کال تیر کړی اوس فرامین د عفو تخفیف راځي، یعنی که عفو تخفیف رئیس جمهور ورنه کی بیا دا کسان 40 کال باید بند تیر کی، د حبس دوام کې په حبس طویل کې 10 کال، په حبس متوسط کې 3 کال، او په حبس قصیر کې 1 کال، چې کله بیا زیاتی دی هغه کې هغه بیا خود به خوده د هغوی هغه نور مجازات معافیږي او دوی به له بندخونې نه آزادیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د بشري او اساسي حقونو خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، آیا په هیګه چې کورت څه ډول او د افغانستان په کومو سیمو کې جوړیږي؟
موږ مستی کوو بیا مستی مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړی پات کی هغه بیا مون خلطو کی اچو
نظر اجازه ناراضی ته قربان ناراضی ته علاقه ناراضی کمزکی مالداری جاته نه
ورد لکم خوړو سره خوړل کی
کچلو کوروچ ورته ویل آغا وریز مای دا سره پخ کولې کورو سولول
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادون ته هم لیک ډول کیږي
هر دنیا ته زی دوبۍ ته زی جرمنی ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي
نن پام دې حق خبرې کوو په پیل کې به باورو چې کورت د افغانستان په کومو ولایتو کې جوړیږي خلک یې څومره خوښوي او په دې هم خبرې کوو چې کورت کومې ګټې لري دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم
درنو دوستانو کورت حیواني مسول دی چې له ترو یا شړومبو څخه جوړیږي لومړی شې په مستو بیا مستې په شړومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي بیا شړومبې په خلطه کې اچوي چې وبه لري شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي کورت معمولا په غوسمو کې ډیر کاریږي چې له خار او بازار څخه لري وي یا هم خلک مالداري وي کورت په خپل جوړوي په مخکې وختونو کې چې مالداري ډیره و نو کورت به هم ډیر پیدا کیدل خو په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې دا چې مالداري په پخوانی حالت نه دی پاتې نو کورت هم ورسره کم شوی دی دا چې کورت د کوم حیوان له شړومبو نه جوړیږي د لوګر اوسیدونکو جنان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي
کورت خو اصلان د میګې له شیدو نه راځي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې مخو چې یو خوا کوچ دی وځي او بل خوا هغه نری شړومبې پاتې کیږي هغه بیا موږ خلطو کې اچو کله هغه خپله چې هغه نری اوبه تې ځي او خپله ټینګوالی دغه چکه پیدا کوي هغې ته موږ چکه وایي بیا پاس لغې نه اخلو هغه په اور یې شوو هغه چې کله ښه جوش وکړو روجر نه بیرته چې له دیګ نه راباسو پس لغې نه بیا د زنانه ته به کم مالګ ورسره ګډوي خو ډیره مناسب اصولو پس لغې نه یې غونډارې کوي او بیا ګدي وچوي له موږ ته به چې میلمه راغی موږ به ولترین ښه خوراک کورت ته زیړ وړي وو دا غوښې خو اوس را وروسته رواج شوي هر شي سره خواړه کېږي خو مستقله تنا کورت ام خوړای سو او خوري ځکه موږ ورسره شنای
کورت دی غوا وزي او میګې له شیدو څخه جوړیږي کوچیان ها کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري دوی وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه کورت جوړیږي عجب ګل کوچی وایي کله چې چکا د کورتو لپاره برابر کړي بیا یو پاکه ټوټه هواروي ګرد چاپېری پنځه شپږ مېرمنې کینی او چکا کورت کوي
په پسرلي ولاړ شو سیابان ته سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړې کې وشربو نو په هغه کې بیا ښځې چاته د مستې او شیدې ورکوي نه بیا چې دوبۍ چې غړې کې موږ شاربو بیا خاص کورت ځینې کوو هغه ډېر ښه خوندور کورت دی ډېر ښه سپین راځي بیا څه مالګه په ګاډه کو ښه تروي هغه بیا څوک چې مالداري ډېر وي هغه بیا راولاړېږي څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي او که مالداري لږ وو هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري بس کوچي د خو بل شی نهشته یا غوښه ده یا کورت ده پخوا خو پیسې نه وې سیابندونه وو موږ نیکهګانو ویل موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو شی نه وو بل څه نه وو دغې بیا د کورت د خټکو د شلومبۍ بیا پر بور باندې که یې وبېشي وی بیا نو بل څه نه وو بیا بیا دغې غړپوي بیا د سپینسارې ښځې پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه ویشي بیا داسې په یو بوري کې واچوي بیا چې دا کلکه سره جوړ شو بیا نو داسې څه لکه اولس خښته کې بیا داسې ښه دغسې سوي کې بیا یې پر یو پاک کالي باندې اوار کړي خاشي او شی نه وي نو ډېر ښه ښایسته راسي ډېر ښه خوند کوي نو په دغه کورت پسنامیان دي مالګم درنه ورسره کوي شنه بوی کوي هېڅ شی هم نه کوي ډېر خوندور دي
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړیږي کورت له اشاکو آش منتو وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډېر خوند کوي د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکۍ ورته وایي په کورت خوندور کوي د کابل اوسیدونکو خانالم چې په یاد ولایت کې ډنډکۍ خوړلای په ډنډکۍ کې د کورتو د مزې پاکله وایي
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک یې غوي ډنډکۍ په نوم یادوي هغه به داسې وریځې ټینګ به پخولې په دې په منځ کې کورت به اچول بیا زیړه سوچه غوړي به هغه کولې په دې کې اچول دلته زمونږ په وطن کې په کابل کې کچلو کوروچ ورته ویل هغه وریځې مای دا سره پخه کولې کورت سولول بیا په دې کې سولول سره خرازي اوس دا مکسر وتلی دا زمونږ ښځې هغه شوي دي په مکسر کې هغه کې هغه کیفیت نشته
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی کله لاس په خټین زیږه تغاره کې ویني شي یا یې هم پوستکی واوري د میدان وردګو اوسیدونکو سویلا سپیشلی وایي که کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خښته نشي زدویل لاس زخموي
لومړی ځل چې ما کروت وزدویل زه ډېره وړه وم، پیادېږي مې چې په ډېره سختۍ مې وکړل ځکه زده مې نه ول، او خپله چې څومره سړي زده یي یعنی چې یو ستونزمن کار دی. عموما مونږ کله چې کروت زدویو د بټې لپاره یې زدویو، وریځې ورسره پخوو، بیا یې کروت غوړي ورته کوو. ځینې وخت کله هم داسې کېږي چې کله چې کروت وزدویو نو ډوډۍ ورته میدوو او وروسته له هغه نه په هغه باندې کروت اچوو، بیا ورته غوړي سره کوو، پیاز سره هغه ابسر ور اچوو چې مونږ کروت یعنی تر څو چې ما سم زده کولی، یعنی په کرتونو باندې نیم مې زویلي او نیم مې پریښي دي مور ته چې نور زه نسم کولی، یا دا نه کېږي نه زویل کېږي.
په کابل کې منډوي هغه ځای دی چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه کورت ورته راځي، بیا یې دوکانداران خرڅوي. عزیز احمد له چهارسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی. نوموړی وایي چې مېرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري.
دلته له کورت اخلم، د مغزدار کې دره کورت کې ده، ښځې دپاره وړو یا دونه خوله کې اچوي، دا د غاښو د شرن دپاره کې ده.
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي، نو ځکه خوړلې ټولو په تیره بیا ماشومانو او هغو مېرمنو ته چې حمل لري ډېر ضرور دي، ځکه د کورتو په خوړلو سره په بدن کې کلسیم زیاتېږي. په دې هکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو.
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د یویشتمې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی، د پښو پړسوب دی، او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی چې دی، د پریکلمسیا اکلمسیا وایي، دا یو ستونزه ده. نور اسباب ډېر لري، خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی. نو دغه ډاکټر صاحبانې چې کلسیم توصیه کوي، د لوړ فشار، د پښو د وجود د پړسوب، او په ادرار کې د پروټین شتون، د دې څخه مخنیوی وشي، نو دغه ورته توصیه کوي. نه یوازې کړو ټول لبنیات، کورت چې دی د شیدو یو محصول دی، ماشومان استفاده وکړي، حامله مورګان استفاده وکړي، شیدو ورکوونکي مورګان استفاده او خلک که نارینه وي که ښځه وي چې عمرونه د 50 کلنۍ څخه زیاتې، دوی باید د کلسیم لرونکي غذایي مواد څخه او بالخصوص باید د کروت څخه استفاده وکړي.
په پخوا وختونو کې به کروت له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداري کمه شوې نو دومره کروت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کرد له ځینې هیوادونو څخه راځي، خو د وطن کرتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له دیرشو کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کرت هم خرڅوي وایي چې د کرتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کرت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپله هم کرت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې
درته وایس دا کرت چې دلته دي کنه دل کومه کوي له کوم جرزي؟
دا کرت د بامیان ازارجات ناراضي، شیخ علي ناراضي، د بدخشان ناراضي.
څومره خري دا کرت څومره مزدار دي؟
دې مزه نو کترته وان په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه،
یعنی ډیر خري،
ډیر خري، دا ډیر مفید دي د اډو کې لپاره. هغه شان کورسترول ورته وای څورته پروژ کلسیم د اډو کې لپاره دا ډیر ګټور دي، او خو شاید نو دا داسې تیار قطر د پکور کې چینی د ستیر راکته کوي سولا بس قطر ده اذا ما خو شای په نه چای.
ار اورز څومره کورت تاسو دلته خرڅوي؟
یاره بوجیګکی وایم کمنکی.
ار رقم څه وای؟
دو د 200 منه، 250 منه، تر درې سوه منه. اوس خو لږ ژمی ده، سر د ژمي کې تر زرمنه پورې، اته سوه منه زرمنه پورې خرڅي.
دا څوک درنه اخلي؟
دا مشتری دي، خلک دي، هرې دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمني ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
دا د افغانستان مسئول ده، همدلته جوړیږي که نه؟ څومره ښه ده چې موږ نور هم داسې شیانو ولرو چې خپله یې جوړ کړو، با کیفیته یې هم روغتیا ته ګټه ورسوي، هم اقتصاد ته.
ولې نه، دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا کې داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي. دا خو ډېره ښه شی ده، ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې موږ مصارف لرو، چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي، دولت زمینه ورته مساعد کړي، برق ورته ورکړي، ځمکه ورته ورکړي.
داسې راته وایه چې کورت مان په څو دي او کیلو یې څوره دي؟
د 1400 روپۍ نه نیولې کورت شته دي، تر 3000 روپۍ پورې هم کورت شته ده. کیفیت خو یې فرق لري، هغه ښه کورت موږ یې پیژنو، مشتری یې پیژني. 1400 هم کورت شته، 1300 هم شته، تر 3000 روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي.
من؟
بله.
کورت خرابیږي چې وخت پیوزي؟
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابیږي بل وخت کې نه.
چې خراب شي به څه رقمي؟
چونجای کوي، خزنده کوي، خزنده پیدا کوي. دا خو غوړ لري کنه هغه غوړ نه خزنده پیدا کیږي چون جای بس سورای سورای کیږي لکه د ننګرهار پنیر خوندي به چوک نقلی بیا دلته فارمولادی چرګان دي دا چرګانو ته اخلي
کورت سره قاموساتو چې خراب نسی
کورت یخ ځای کې یو کال تربل کارت فقط جوزا میاش کی خرابيږي چې ګرمي ده د خزنده او غزنده وخت نه
نوای چې په کروتو کې په ډیر اندازه کلسیم او ویټامین ډی شته. هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي، نو په خوړو کې د کروتو ډیر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي. دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاري.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ ایک آمدہ ہم کل کلزی کوئی زور ہے کیا
بھی؟ میں اس گورے دا گاونڈے ہے وات پاکستان و گورے چا مدام
و بائیس ایک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
د ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.